پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډېرو کسانو سره سلا مشوره وسي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ اولوار په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې دي. د کندز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. او په تاجکستان کې حکومت خلکو څخه غوښتنه کړې چې د جمعې په لمانځه کې دې ګډون نه کوي. پورا خبر نو اورید. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اولوار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې په اړه وویل چې د او ملا برادر خبرې شی پر مخ تللې وې. دوی وایي چې د طالبانو له مشر سره مې خبرې وکړې، ډېره ښه مکالمه مو درلوده. موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی به نه وي، موږ تاوتریخوالی نه غواړو او وبه ګورو چې څه پېښېږي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ډېر ژر د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. د دې لپاره د طالبانو په وینا یو خنډ د 5000 طالبانو زندانیانو د خوشی کېدو مسله ده. په کندز کې سیمه ایزو چارواکو نن وویل چې وسلوال طالبانو تیره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو د کندز په باغ شرکت او چله مزار کې د امنیتي عسکرو پر پوستو باندې حمله وکړې او 19 تنه یې وژلې دي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله شوې وه چې بعد بخښنه په نتیجه کې 15 نفره شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان. همدا رقم په منطقه د چله مزار وایي چې په دې چله مزار کې هم طالبانو حمله کړې چې دلته 4 نفره شهیدان لرو او 3 نفره زخمیان لرو.
په کندز کې به معتبرې امنیتي سرچینې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په باغ شرکت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي او 3 زخمیان دي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو ویاند په افغان د ملي اردو پر عسکرو د طالبانو پرونی حمله تایید کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د کندز والی یا د افغانستان ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د میدان وردګ ولایت شارواله ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله کلنی جایزه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ظریفه غفاری په هغو 200 ښځو کې اعلان شوی چې د افغانستان چې سش کالې د زړورو ښځو جایزې ګټلې دي. دا به په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنیو ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو لخوا تر سخت تهدید لاندې وه، خو هغې مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل او ورته ثابته یې کړه چې ښځې رهبری کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د افغانستان لپاره ظریفه غفاری او د یولسو نورو هیوادونو آذربایجان، بولیویا، چین، ماليزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینا فاسو او زمبابوی شزوته جایزه ورکوي. د تاجکستان حکومت د خیوات له خلکو نن غشتنه وکړه چې د جمعې د منځله پاره د جماعتونو ته لټګه ډډه کوي. د تاجکستان حکومت دا کار د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په تاجکستان کې دروسه د کورونا وایروس کومه مثبته پېښه نه ده ثابته سوي، خو تاجکستان له چین سره ګډ سرحد لري. د تاجکستان د حکومت د مسبي چارو کمیټې نن پر فیسبوک لیکلی چې جماعتونو ته پر تک بندیز لګول داسې یو مسله ده چې لړډيري مدیره هیڅ بحث ور باندې کېږي، خو لا یې دا پریکړه نه کړې. تاجکستان 9 میلیونه وګړي لري. تاجکستان د کورونا وایروس مخنیوي لپاره پرون د افغانستان او څلور نورو هیوادونو سره خپل پروازونه وځنډول. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي د اپریل تر میاشتې پورې تاجکستان ته له سفره منع شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي و څارونکو اداره وایي ایران د خپلو غنی کړو یورانیوم زیرمې تقریبا درې برابر زیات کړي دي. ویل شوي چې ایران د غنی شوي یورانیوم په تیرو دریو میاشتو کې زیات کړي، چې د 2015 میلادي کال له اټمي تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې پرون دغه راز وویل چې داسې څرګندېږي چې ایران درې نا اعلان شوي اټمي ساحې هم لري، چې دغه ادارې په اړه د تهران د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني او اروپایي ټولنې سره په 2015 میلادي کال کې اټمي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د امریکا متحد ایالات په 2013 میلادي کال کې له دغې موافقې ووتل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران خپل بندیزونه لا سره ولګول.
د پنسان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په اروپرونی کاوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دا ونسان لکړکې څخه وتل آسان کار نه دی، نو باید لډیرو کسانو سره سلا مشوره وسی.
I said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
په کندوز کې لږو ورشتونو بازګران اندیشمن کړي.
دغه وچکالی د اندیښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډیر اندیښمن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی چې په نړیواله کچه اندېښنې پارولي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کېدای سي د افغانستان د حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې عملي کېدو ته زړه ښه نه کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د افغانستان له کړکېچ څخه وتل آسان کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسي. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون ټلیفوني خبري وکړي او دا خبرې شی بللې دي. امید ظاهرمل د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه ورو.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کېدای شي د افغانستان حکومت د دې هوکړې په اړه قانع نه وي. ولسمشر ټرمپ چې په واشنگټن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول ویل د افغانستان حکومت له امریکا سره ښې اړیکې لرلې دي، خو امریکا په افغانستان کې ټریلیونونه ډالر مصرف کړي او یوازې د پولیسو دنده مخته وړي.
Well, they may be reluctant, you know.
دوی ممکن د افغانستان حکومت د شوی تړون تطبیق په تړاو ځلخنه کړی. افغان دولت کلونو لپاره امریکا سره خیاړي کې پاللې دي. موږ په افغانستان کې په ټریلیونونه ډالر مصرف کړو، خو په دې کلونو کې موږ یوازې د پولیسو دنده درلوده. موږ باید دا جګړه ګټلای وای او ممکن په لاندو وخت کې خزانه غواړم چې په میلیونو انسانانو وښنم. دا یو لیونتوب دی. د نږدې وخت کې به موږ حضور شل کلن شي. ما په لومړي کې هم ویل چې له دې کړکې څخه وتل آسان کار نه دی او له همدې امله هم د کار مثبتې پایلې په اړه حیران یم. د افغانستان حکومت رسمن تروسه د ولسمشر ترامپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کب میاشتې په لسمه یعنی د تیر شنبې په ورځ هغه مهال چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولی ویل حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې هرکلی کوي، خو پر ځینو برخو یې ملاحظات لري چې له طالبانو سره به په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د ولسمشر له خبرو سربیره د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم ورته خبري کړې وي. د امریکا ولسمشر داسې مهال د دې هوکړې په اړه د افغانستان د حکومت په ناراضایتۍ غږیږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې ټلیفوني خبري خې بللې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي طالبانو ورسره منلي چې نور تاوتریخوالی نشته، خو له دې ټلیفوني مکالمې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور موندلی او یوازې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا په څلور ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوستې په نښه شوې دي. د کندوز د ولایت شورا مرستیال سفی الله امیری ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د کندوز په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي، شپږ ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې دوه سرتېري وژل شوي او یو بل ټپي دي. د روزګان د والی وان زړګې عبادی هم منی چې په تیرن کوټ خار کې د طالبانو د بریټ په پایله کې شپږ سرتیر وشل شوي او اته نور ټپیان دي. خدا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملی کېدو په اړه مطرح شوي بحثونه پای ومومي او آیا دا هوکړه به عملي شي او کنه، په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. یو شمېر شنونکي وایي د دې لپاره چې دغه هوکړه بشپړه عملي شي باید په نړیواله سطحه تضمینونه رامنځته شي. بله
ډیره مننه د امید ظهیر مل په راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان له کړکیچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره په دې اړه سلا مشوره وسی. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې پرونی ټلیفوني خبرې شی بللې دي. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بل خو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغه چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نوی، د سولې په برخه کې پورته سوي ګامونه جګړه پای ته نسی رسولی. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه سته. امید ظهیر مل له شغلی اعظمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا درکړې چې د سوي موافقې په اړه د افغان حکومت رضایت نه دی ترلاسه شوی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغاني مذاکرات پیل او د امریکې متحده ایالات چې د افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دوارې خواوې باید دوی پر یو میز باندې زمینه مسایله کړې وای، کښېنولې وای، د دواړو خواو غوښتنې باید پر هغه باندې غور و بررسي کړی وای او دا ستونزه حل کړی وای. زه په دې فکر یم چې دغه ستونزه او مشکل باید په بین الافغاني مذاکراتو کې حل و فصل شي او دغه نارضایتي واقعا زه په وس سری چې زه فکر کوم چې سری کښې باید مطرح نه وي، شرایط باید مطرح نه وي، خو غوښتنې هم باید د دواړو خواو ومنل شي او امریکان ته پکار ده چې دې ټیک ته باید متوجه وي.
اوس د دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي او شمېر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی او هغوی منلې، خو تازه یوازې تیره شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې دېرش افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغسې ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوئ چې دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي؟
ګوره، امریکا و طالبانو به همیشه ویل چې باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په څوارلس میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باس. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نوه ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړی وو، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای. خو زه بیا هم په دې آن یم تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت، دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې هغه ترخی او تراجیدی بیا تکرار
نشي. اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري.
امریکا او ناتو ته پکار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسی کې راځي چې دوه فصله سره ولولي او اخري فصلونه پاتې هغه بیا ګټه نه کوي. دا معنا او مفهوم لري.
سناتور څه فکر کوي چې دې هوکړې د عملی کېدو په برخه کې یو شمیر پراخ خندونه شته دي چې باید فصل شي او د لمنځه ولاړ شي؟
کاملا خندونه شته. دا مذاکراتو ته ضرورت لري. خو زه فکر کوم چې هیڅ کله باید شرطونه او سریکر شي باید دواړه لوري ولې کله شرطو د سو کسو موضوع سو یا خود به خود بمبست.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام له اکرام ناورو.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واویا پرمختیایي پروژو هوکړه لیکونه چې نږدې 4.8 میلیون افغانۍ ارزښت لري د دغه وزارت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغه وزارت وایان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل
پروژه شامل ساخت کرمال، کاریز، سربند، سرکای روستایی و اینا می باشد و بعد از قرارداد از طریق از امروز بعد از قرارداد کار از رسمان شروع میشه.
دیوائی چیل دی پروژونه نگدی 2 لک افغانان گټه اخلي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو په اساس یادې پروژې به په راتلونکي یو کال کې بشپړې شي. ټاکل شوې ده چې د قبالو د ثبت او اجرا پروسه له محاکمو نه د افغانستان د خارج جوړونې او راځي وزارت ته انتقال شي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو بې ساري اقدام یاد کړ. هغه زیاته کړه چې په دې کار سره به د کورونو د رسمي قبالو په ثبت او اجراتو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلی ناصری وویل چې په یاده پروسه کې به د فساد ټغر ټول او د اقتصادي پراختیا لپاره باندې نوي فرصتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو په اساس وړاندې تر دې د زورواکو له لوري زیات شمېر سب شوی وزمکو ته جالی قبالی جوړی شوې دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بای یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 4 افغانۍ لاس پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.9 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله تعقیبو. د کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی دی. اوس تر چین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروند د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. سروند صاحب، لومړی راته دا ووایاست چې کورونا وایرس اوس کوم نور هیوادونو ته خبر سوی دی، دغه پیښه زیات سوی دی؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د کورونا په وایرسو د اخته کېدونکو شمېر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا ناروغي د خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایرسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایرسو او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د 2,316 کورونا وایرس تایید شوی او واویا تنه ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 3 غړي او د ایران د عاجل او طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان 3 غړي په کورونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه چې د ایران حکومت یې وایي زیات په دې وایرس اخته شوي؟
سالی صاحب، همدا خبره اکثر ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایرس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایرس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان، د څه باندې 3,000 کسان په کرونا وایرس اخته وي او یا د اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایرس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپل پولي په همدې خاطر تړلي وي.
بلې، څرون څه تر ایران وروسته تاسو د نور هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 اویا تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرس له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډیر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15,328 کرونا ثبت کړی ده یا تثبیت کړی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش مش هم ول چې د کورونا پیښه ثبت کړی دی. البته د یو وطن د افغانستان گاونډي تاجکستان د کورونا وایروس د خبرېدو د بختیوي لپاره نن د خپلو خلکو غوښتنه چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کورونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتنه وه چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کورونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کورونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالیس په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کورونا تایید شوی ده او څه باندې 3000 سل تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 5000 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
ډېره مننه له عصمت سروان څخه. مو غوړدل چې د کورونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړ کېدو زیات راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم امید زهیرمند له کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانه په خپل سر لیکنه کې د طالبانو جګړه ل سره پایل کړه. د امریکا د ریټ صدې د پښتني زینوان لاندې لیکلي طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. تور رسپانه له قوله د طالبانو دا ډول دریس خي چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه ل سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپل مسلحو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هشت صوب زیاتوي له امریکا سره د طالبانو د هوکړې موخه یو تکتیکي چلند و چې د ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرنیو واسکرو د وتو یا هم کمیدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونه مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه د بهرنیو واسکرو په وتو سره د ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته، او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستانی مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکولی شي. پرسپانه په دې برخه کې امریکا او ناتو پوښتنه مطرح کوي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی دریت څه دی او آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نوې ملسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي ارمان ورسپانه بیا په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته اشاره کړې او لیکي طالبانو په افغانستان کې ستاسې جګړه پای ته ورسیده. ورسپانه لیکي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په بهانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړه. په ځانمرګو بریدونو کې یې زرګونه ملکیان ووژل او په لسګونه ټولګټې سیمې یې ویجاړې کړې. خو اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وشوه، په افغانستان کې د طالبانو په اصطلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسید، او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. ویسا ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په هغو څرګندونو تبصره کړې چې په یو ډول د سولې د شوې هوکړې په اړه شکونه راپیدا کوي. ورسپانې لیکي د سولې د هوکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونې اندېښمنوونکې دي چې ویلي دي دوه داسې لاسلیک شوي سندونه شته چې یوازې د کانګرس غړیو ته به ښودل کیږي. ویسا ورسپانې زیاتوي دا ډول څرګندونې د دې زمینه برابروي چې هغه لور یو تپلمه په لاس ورکړي چې نه غواړي د سولې په اړه لږ شوی پرمختګ پراخ شي. رسپانه زیاتوي د سولې په اړه د مشکوکو نظریاتو په څرګندولو سره اندېښنه ده چې افغان ولس یو ځل بیا د نهیلۍ څپېړه پر مخونه خوري او افغانستان هسې نه بیا له کومې نوې غمیزې سره مخ شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د 15000 طالب بندیانو پر خوشی کېدو وسلول طالبان اختلاف لري. د افغانستان د ولسمشری مانی یو ویان وایي چې په دې اړه نهایي تصمیم د افغان حکومت لخوا نیول کیږي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالب زندانیانو په خوشی کېدو کې کابل ته د امریکا او افغانستان ګډه اعلامیه اعتبار لري، او په دې برخه کې اصلي تصمیم نیونکي د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر د ویان مرستیالی دورانی وزیری آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالاتو اعلامیه کې په واضح توګه دا څرګند شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به د بندیانو د خوشی کولو په حصہ کې صرف یو تاثیر کننده رول ولري، او نهایی تصمیم به د افغانستان د دولت په لاس کې. هغه څه چې د دوی په توافقنامه کې ویل شوی دی هغه تضمینونه او تعهدات دي چې دوی یو بل ته سره ورکړي دي.
وزیرای وای د مذاکراتو لپاره لمخکي په دې اړه تصمیم نه نیول کیږي. بلخو د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی لازادی رادیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې افغان حکومت ویلي چې دغه مسأله باید د شرط په توګه مطرح نشي. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې او د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک کې د طالب بندیانو د آزادۍ دوه پاړه د نظر توپیر هغه سدي چې اندېښنې راپارولې دي. د نړیوالو اړیکو په خالد سادات وایي دغه اختلافات به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی ده، د افغانستان اوسنی حقوقي نظام د افغانستان حقوقي شخصیت ته دا په نظر کې نه دی نیول شوی. دا به هغه نقطه وي چې ممکن د افغانستان د حکومت له خوا د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې یو لوی مشکل راځي.
د امریکا او افغانستان د ګډې اعلامیې په څلورم بند کې راغلي یوې سیاسي هوکړه ته د رسیدو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول او یو دایمي او تلپاتې اوربند ته رسیدل هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به له طالب استازو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې د خبرو په نیت ګډون وکړي چې د امریکا له لورې ورته زمینه برابرېږي. دغه خبره به د دواړو لورو د بندیانو د آزادېدو د پیل لپاره عملي ځانګړتیاوې په پام کې ونیسي. خو د امریکا او طالبانو د سولې په هوکړه کې د دغه موضوع په اړه داسې لیکل شوي دي: امریکا ژمنه ده هر څومره چې ژر کیږي د بندیانو او جنګي اسیرانو د خوشي کېدو لپاره له ښکېلو خواوو سره پر اعتماد جوړونې کار پیل کړي، تر څو د طالبانو د اسلامي امارات چې د متحدو ایالاتو لخوا د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، بندیان د مارچ په لسمه د بین الافغاني مذاکراتو په لومړۍ ورځ خوشي شي. د حقوقي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې ګډه اعلامیه په غیر مستقیمه توګه هوکړه تاییدوي، خو د دغو سندونو ناسرګند ټکي او توپیرونه کیدای شي چې د طالبانو په ګټه تفسیر شي.
زه فکر کوم چې اصلا ستراتیژیک بحث یا ستراتیژیک سند په مذاکرات دوه سند مقابل کې د اعلامیه او تکتیکي حالت درلود. هر صورت هر ډول اختلاف، هر ډول تپنځي تعبیر له اسنادو نه کولی شي د سولې په پروسه باندې ناوړه اغېز وکړي.
له دې سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د طالبانو استازي د افغانستان له پلاوي سره نه ګوري او د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یوازې د حکومت د زندانونو له مسؤلینو سره ګوري.
خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکي: له تېرې شپې راهیسې طالبانو پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي: له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. ادریس احمد له زابله لیکلي: د طالبانو لخوا د تشدد پر زیاتوالي د ټولو افغانانو رایه ده چې ژر تر ژره د دې ډلې پر ملاتړو لکه پاکستان او ایران نړیوال بندیزونه ولګوي. ولسی اتل افغان لغمان څخه لیکي: د وسلول طالبانو څخه پښتنه کوي چې افغان دولت سره د څه لپاره جګړه کوي؟ مخکې مو خو د امریکایي ځواکونو پر خلاف جګړه پر مخ بیوله. او جعفری لیکلي چې د افغانستان د کونډو او یتیمانو اوښکې به څوک پاکې کړي؟ د کندز اوسیدونکي وایي چې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه اورېدو او د بارانونو کموالی دوی سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آیان نور جزئیات وړاندې کوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعاً متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعاً ډېر متضرره شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسیدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نادر خان نیازي او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل:
کندوز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي، دا ټکنۍ کېږي.
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسې باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه آفات او مرضونه سي دي، واښه دي، ځینې راشنه سوي دي. یعنې په ټولو کې سږکال یې داسې غنم نه دي سوي په کندوز کې. د موږ په سیمه کې سې باید ورته منګه هیله مند اوسو.
بلخوا د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي هم وایي چې په روان ژمي کې د واورې نه اورېدو دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالی موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونشي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده
له دې سره 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اوري
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د لومړي وار لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ ویلي چې مکالمه یې ډېره شوه د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د ملي اردو پر پوستو باندې حملې کړې دي او په دغو حملو کې زیات شمېر عسکر وژل شوي دي د کندز ولایت لا تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د تاجکستان حکومت نن خپل خلکو ته وویل چې د جمعې د لمانځه لپاره دی جماعتونو ته نه ځي د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې مشر ویلي دي چې دوی پر دې هم غور کوي چې په تاجکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونو ته د خلکو تګ ممنوع کړي خو تر اوسه یې لا دا کار نه دی کړی په تاجکستان کې لا د کورونا ویروس هیڅ پېښه نه ده ثبت شوې او تاجکستان د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره افغانستان او څلورو نورو هیوادونو ته خپل پروازونه ځنډولي دي د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر ویل چې د افغانستان جنوبي کوریا چین ایران او ایټالیا وګړي تر اپریل پورې تاجکستان ته سفر منع دي
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼ لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی که فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړي هر ورځ پکشي تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلا بیلو باسنو کې برخه واخلي د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او ماشام تر او بجو دوام کوي د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اولې کولای شي چې واوري او تاریخ خبرونه په سبتي بڼه اوریدل شي د ازادي رادیو د وسنۍ خبرونه خبري برخه پای ته ورسیده په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد الله فيه همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت